سلام دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی او زه اجمل تور معلومات په دغه یو ساعت خبرونه کې کوربه يم. د تخنیک برخه کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي او د کورنۍ خبرونو لپاره را سره صفی الله ستانګسه په سټوډیو کې دی. د خبرونې په سر کې به په ننګرهار کې د 14 له عمله د مرګ ژوبلې له جزئیاتو خبر کړو. کاندید وزیرانو ته د ولسی جرګې د غړو د رای ورکونې له بهیر مو هم خبرو، خو تر هر څه د مخه کورنۍ خبرونه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نننی حمله او د بدخشان پیخه وخندله. په یو بل خبر کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د کاندید وزیرانو ته د رای شمیرنو بهیر پیل کړی دی. پوره خبرونه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نننۍ حمله او د بدخشان پیخه وغندله. افغان ولسمشر په بدخشان کې د قومي مشرانو او خلکو په یو غونډه کې شیبه مخکې خبرې وکړې او د جلال آباد په پیخه کې د ملکیانو په وژل کېدو او ټپي کېدو خواشیني وښوده. ښاغلي غنی وویل چې د بدخشان د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره یې دې ولایت ته سفر کړی دی. ولسمشر په داسې حال کې بدخشان ته ولاړ چې په دې ولایت کې 8 ورځې مخکې د ملي اردو شاوخوا 10 سرتیري د وسلوالو لخوا ووژل شول او ځینې ټپیان او ځینې هم اسیران شول. په جلال آباد کې هم په انتحاري حمله کې نن سهار 3 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. په جلال آباد ښار کې د پیښې د جزئیاتو په اړه پام وکړئ. د خبر ته د ننګرهار د امیر اختیا چارواکي وایي د نن سهار انتحاري حملې له امله 3 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امیر اختیا رئیس نجیب الله کامهوال ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو په چوک کې د نن سهار له دې انتحاري حملې د جلال آباد ښار دولتي او شخصي روغتونونو ته 3 مړي او څه باندې 100 ټپیان انتقال شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا د وژل شویو او ټپیانو شمیره تر دې کمه ښیي. په یو بل خبر کې ویل چې د ننګرهار د بهسودو پله په سیمه کې هم یو 14 شوي چې یو ملکی کس پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د جلال آباد ښار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته څیرمه بیا یو بل 14 شوي چې 2 ماشومان پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د مخابراتو په څلور لارې کې په شوي انتحاري حمله کې لاس لرل رد کړي دي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د دغې انتحاري حملې پړه پر غاړه اخیستې چې په نتیجه کې لسګونه کسانو ته او د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاندید وزیرانو د رای شمیرنو بهیر روان دی. تر دې دمه د اوبو او انرژي وزارت لپاره کاندید علي احمد عثماني د 3 رایو په اخیستلو سره دې څوکۍ ته بریالی شوی دی. اخو د پوهنې وزارت لپاره کاندید اسدالله حنیف بلخي هم د 3 رایو په خپلولو د ولسي جرګې د غړو د باور رایه خپله کړې ده. ډاکټر فریده مومند وتوانېد د 3 مثبت رایو په اخیستلو سره د لوړو زده کړو وزارت لپاره بریالی شي. د نورو کاندید وزیرانو د رای شمیرنو بهیر هم روان دی. نن د افغان کابینې پاتې 14 کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې د غړو لخوا د رای ورکولو په هدف صندوقونه ایښودل شوي وو. تو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر در واوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان په سختو ټکو انتقاد کړی دی. ښاغلی روحانی پر ریاض تور پورې کړی دی چې په سوریه، عراق او لبنان کې تروریستي ډلو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. نن په یوه وینا کې ښاغلی روحانی د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف په مشرۍ هوایي حملې وغندلې. مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي وو چې دا هوایي حملې د ډله ییزې وژنې تر بریده دي او یو لوی جرم دی. ښاغلی روحانی د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په یادولو سره ویلي چې تاسو په دې سیمه کې د نفرت زیڼې وکرلې او تاسو به د دې عکس العمل وروسته یا ژر ووینئ. سعودي عربستان پر تهران پور تور پورې کړی دی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي. ایران د یمن د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته د سولې یو پلان وړاندې کړی دی چې د فوري اوربند بشري مرستو او داسې مذاکراتو چې په پایله کې یو د ملي وحدت حکومت رامنځته سي غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به پر تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون په واشنگټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
and we agree that until any final deal is reached
موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري.
ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په دوهمه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. په دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کړي. وروستۍ موافقې ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یمن د جګړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره په بخښنه سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل ته اړتیا سته. په یمن کې د حوثي یاغیانو د ولسمشر عبدربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې باید پر یمن د عربستان په مشرۍ د دوی په وینا بې ګټې هوایي بریدونه ودرول سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلی دی چې په دې بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او د غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب سوي او بشري ناورین رامنځته سوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ګټه ترورستانو ته رسیږي. په روسیا کې دوو سیاسي مخالفو ګوندونو موافقه کړې ده چې د 2014 کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې به سره یوځای سي. سره یوځای کېدونکي ګوندونه به RPR پر ناس وی چې د وژل سوي سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف لخوا جوړ سوی و او د پرمختګ ګوند وی چې د رشوت پر ضد بلاګ لیکونکی الکسی ناوالنی مشر دی. دوی پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د درواغو اداري فساد تیری، د اقتصادي او مدني ازادیو ځپنې او په هیواد کې د ډیموکراټیک دولت جوړولو لپاره سره یوځای سي. د سیاسي مخالف ګوند یو مشر بوریس نیمتسوف د فبروري په 8مه په مسکو کې په ډزو وژل سو. په 2011 او 2012 کال کې د مخالف ګوندونو پلویان کوڅو ته راووتل، خو دغو غونډو خپل سرعت له لاسه ورکړ چې ولادیمیر پوټین د دریم ځل لپاره بیا ولسمشر سو. او په استرالیا کې پولیس وایي 5 ځوانانو چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې څخه الهام اخیسته وو په ملبورن ښار کې د لوی تروریستي حملې پلان جوړ کړی وو. پولیس وایي 15 سړي چې 18 او 19 کلن وو نن د چاپو پر مهال ونیول سول. د استرالیا د پولیسو سرپرست مرستیال کمشنر نایل گاگان نن په ملبورن کې په یو خبري غونډه کې وویل، د هغو شواهدو پر اساس چې موږ د پیښو له ځایه ټول کړي او د ځینو نورو معلوماتو له مخې، موږ په دې باور یو چې دغه ځانګړې پیښه د اسلامي دولت ډلې تر اغېز لاندې وه، خو اوس لومړۍ ورځې دي او موږ به تر دې زیات جزئیات نه شریکوو. همدومره ویلای سو. د پولیسو په وینا مشکوکو کسانو په ملبورن کې راتلونکې اونۍ د انزاک د ورځې په لمانځ غونډه کې د برخه اخیستلو تیاری کاوه. انزاک د استرالیا او نیوزیلینډ د پوځي ځواک مخفف دی چې په ترکیه کې د اپریل په 15مه د لومړۍ نړیوالې جګړې په یاد کې لمانځل کیږي. د استرالیا حکومت په دې هیواد کې له اسلامي دولت ډلې سره د ځایي خلکو د ملاتړ له لاسه د تروریستي خبرداریانو کچل وړه کړې ده. د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې ویاند ابو محمد الادنانی یو پیغام خپور کړ چې پکښې په بهرنیو هیوادونو کې د حملو غوښتنه کوله او په ځانګړې توګه یې د استرالیا نوم اخیستی و.
تاسی آزادی رادیو ته غواګیاس. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار چاودنه شوې چې جلال آباد امنیه قمانداني د مرګ ژوبلې په اړه وایي.
کله چې ملکی خلکو ماشونه اخیستله، یو ځانمرګ خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 22 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي.
خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس بیا د وختو تلفاتو په اړه بل څه وایي.
موږ په دې حادثې نه 15 تنه ټپیان راوړل شوي دي او 30 تنه چې دي هغه اسپتال ته راوړل شوي دي په خطر کې دي او موږ سره په روغتون کې دي.
د افغانستان ولسی جرګه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کاندید په ګډون د کابینې شپاړس کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي.
در پیوان به هر که تابعیت جهانی سه با استثنای سه ممتنی به اکثریت خاطی تایید شد که اینا شامل پروسه شده میتونه که به ترک تابعیت شد.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاند څانګې خبرونه هم شته چې پکې به واورئ.
دوستانو تور کالی که خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی موږ په نننۍ تاندې څانګې کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو
ملتیا مو وکړئ ده هم د خبرونه لومړی راپور د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار 8 بجې و چاودنه شوې چې په لسګونو کسان پکې وشل شوې او لسلو څخه زیات ټپیان دي په دې اړه سیم څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راپور را لیکلی
نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې ته مخامخ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان وژونکی برید شوی د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 تنه وژل شوي او 50 تنه نور زخمیان شوي دي
کله چې ملکي خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګ خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 22 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي او دا اوس هم یو بل زرنج موټرسایکل چې د انفجاري مواد ډکو هم په دې سیمه کې ځای په ځای و چې د پولیسو لخوا کشتو انسداد او هغه ته موږ انفجار ورکړي
په ورته وخت کې په لسګونو ځوانان د ننګرهار مرکزي روغتون مخې ته په قطار ولاړ وو او غوښتل یې چې د زخمیانو د درملنې لپاره خپل وینه صدقه کړي دوی د دغه پیښو په اړه خپل احساسات داسې څرګند کړل
نوم مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي څلورم کال محصل یم او یو ځای کې یو ملګري سره مېلمانه ونو هغه دې کوم خبر وویل چې 14 شوي ده نو ډېر په تېزۍ سره راغلو ښار ته نو ډېر په تېزۍ سره مې هر څه اتاق کې وغورځولو چپلخې مې خو کړې او رامنډه باندې راغلو چې وینه ورکړو نو چې هلته راغلو ماشاءالله قطار کې ډېر زیات ځوانان راغلي دي او دا احساس باندې راغلي دي چې خپل ورونو سره د وینې په هغه باندې کومک وکړي نو موږ خپل هم قطار کې ودی چې تر څو وینه ورکړو
دی ضروره وګوره دا قتل وګوره قتل عام وګوره چې دلته پراته دي ټول خلک ټول دا زمونږ رونه دي بل څوک نه ده کنه رونه دا وګوره دلته ترې اردو ملي پراته ده عام خلک پراته دي دولتي خلک پراته دي ټول خلک پراته موږ چا سره څه کړی ده سم بد رسولې خلکو ته د موږ رئیس جمهور دا خواهش لرو چې دا ولې په موږ دغه ظلمونه کیږي دغه حالات په موږ ولې راځي دا زمونږ رونه دي دا خو پردي خلک نه دي کنه دا زمونږ رونه دي وروره موږ دغه خواهش لرو رئیس جمهور چې دغه 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 قتل عام ودرېږي په موږ نور
دا خو د انسان او د انسانیت کومه خک کاروای ولا کی مساله د خدای رب العالمین د هیواد کې مره قراری
د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې یاد پیخه غندلې او په خبرې د دوی ملګری په دې پیخه کې لاس نه لري خو شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي خلافت د لویان معرفي کوي د دې پیخه مسولیت په غاړه اخیسته
و موریدل چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد خبریالانو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 22 کسان وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي خو د ننګرهار ولایت د امیر روغتیا رئیس بیا د مرګ ژوبلې په اړه بل راپور لري زموږ همکار اسدالله لودین ډاکټر نجیب الله کاموال سره یو مرکه کړي او په سر کې ښاغلی کاموال د نننۍ چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
او درې دې شته چې وی هغه اڅادر ولسی په حق راځي چې موږ سره پرختون کړي په ټاپیانو کې د دوه تنو روغتي حالت قابل تشویش او موږ د جرایي چې موږ خوانه موږ کې نه راکول شو یو عملیات د سره سره ده تر یو تن ناروغ امکان دی ولري چې موږ د کابل ته ریفر کوو چې سره سره روغتون ته نو ټول ټاپیانو تداوی تر سره شو او ان شاء الله چې موږ ټول په کار باندې بوخته او تریاج هم پروتون کې لاندې ان شاء الله اوس پروت مستند لرو
جناب کومول صاحب د ټاپیانو کې خزي او ماشومان به هم حتمان وي د هغوی وضعیت څنګه ده
په ټاپیانو کې یو تن ماشوم لرو نو ټول کاهلان دي هم هغه ورس په حق سره دي هم کاهلان دي او ټاپیانو ټول کاهلان دي
مېرمن نشته پکې
نه مېرمن نشته تر دې نه
بلې د ټاپیان ویل کېږي چې په دوه کې ځینې نظامیان هم شته څنګه تاسو د تفتیق کولای شي چې څومره
نه موږ چې څومره ټاپیان راولسوي دي ټول په شخصي لبات کې دي او د هویت تثبیت او نور مسایل چې د ولایت مقام له خوانه به وروسته اعلانې کیږي تر دې د موږ په نظامي لبات کې څومره راولسوي
بلې یو بل خبر دا چې په ننګرهار کې نن د وینې ورکولو لپاره قطار قطار خلک ولاړو د وینې د کمښت له ستونزې سره تاسو مخ وي او دغه ستونزې وسوره شوي
موږ په خپل د وینې بانک کې تر 300 ناروغانو لپاره وینه لرو صرف د منسي ګروپونو کې د ستونزې سره مخ شوي چې خوشبختانه د خلکو په همکارۍ سره هغه ستونزې هم حل شوه د موږ هغه ناروغان چې هغه منفي وینې ته اړتیا لرله چې هغه او نیګټیو وینه یا ای بی منفي ګروپ یا بی منفي ګروپ نو دا وایي مریضانو لپاره موږ د خپل وطنوال نوینه سره تکړه چې بیا هم د موږ ورونه څنګه منفي ګروپونه ولري وایي کولای شي ضرورت درته نور وینه تمنګ ارتيانه درو د من خپل د بینه بانک ته په وخت زما سره وینه ورکړې نه روان ده منفي ګروپ په ځینې ورونه وینه ولري هغه کوي چې روښ د مراجعه وکړي
درنو اوریدونکو امداو زموږ خبریال شاه محمود شینوار را سره لننګرهار څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده خغله شینوار ورستی جزئیات څه دی یا په مرګ جوړ لکه څه تغیرات راغلي دي
مننه د اووس څنګه شي باز بیا هم د ننګرهار روغتیا ریاست ته راغله مرته لنیزینه مو چې دا کوم معلومات ترلاسه کړ د زخمیان شمیر یو سلو پنځو ته رسیدل دی او د دمرو جسدونه چې دي روغتون انتقال شوي دي د روغتیا مسؤلینو په خبره باندې ما قدري دي شتنه دي زخمیان یو شمېر زخمیان چې هغوی وضعیت نازک بلل شوی دی کورنۍ هم ورته را رسېدلي دي ډېر ګڼ شمېر خلک د روغتون شاوخوا راغونډ شوي دي ما د خپلو خپلوانو ورته را رسېدلي دي اندېښنه لري ځکه چې داخل ته اجازه هم نشته زخمیان روغتون د زخمیان څخه ډک دی بل د خار وضعیت هم چوپه چوپتیا په ټول خار خپره ده ځکه چې سهار سي څو پرله پسې چاودنې وشولې تاسو رپورټونو کې به هم خبر شوي چې لومړی چاودنه هماغه د کابل بانک مخ سره چې دغه زیات تلفات یې واړول دي نو وروسته بیا د اطلاعاتو کلتور ریاست ته څیرمه بله چاودنه بیا د دولکي بابا په نامه یو زیارت دی چې هغه هم زیانمن شو په هغه کې د سیمې خلک وایي چې دوه ماشومان زخمیان شو له دې وروسته بیا په بیسو ولسوالۍ کې د یلسی مخه ته د مسافتي باندې څه ځل لامل چې هغه کوم درې تن ملکینه خلکو ته مرجوره او خلا نو نن دغه د خار وضعیت د څه چوپه چوپیا خوره د دکانونه بند دي خلک ټول خلکو سره دغه تشويش ته چې خپل خپلوان وګوري د روغتون داخله ته خلکو ته اجازه ورکړو چې ځکه البته کچې ته د فوازان اجازه ورکړو چې نو د ډاکټرانو مزاحمت کیږي دنجمه خلکو ته منوغه کې د لاغو پرې تشويش کړي چې خپل خپلوان له ټلیفون نه ځواب یې چاته زنګ نه ورځي
بله خغله شیدوار په ځانګړي ډول مخابرات او چوکم دي چې دغه چاودنه شوې ده هلته حالت سره ول دي خلک تګ راتک لري او کنه امنیتي کسان اوس هم هلته موجود دي
د تلاشي چوک نه نیولې تر مخابرات او چوک پورې نه سي د څلورو خواو طرف دغه ساحه چې د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې د امنیتي ځواکونو دي خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دې لار ته راتګ وکړي نو په مجموع کې لکه څنګه چې ما مخکې تي ویل د خار یو نیم دکان کوازي ولې نو په مجموع کې ټول خار کې ګڼه ګڼه اوس بيخي کم شوې ده خلک په کورونو کې ناسي یا په لسرنو کې نو هغه
ځای کې چې تاسو د افیخه شوی داسې هم څنګه راتګ د خلکو نشته بله خغله شنواره خلک د پرله پسې چاودنو په اړه چې مثلا درې چاودنې شوې دي په دې اړه څه وایي چې څنګه دغه درې چاودنې مثلا رامنځته شوې دي د امنیتي وضعیت په اړه دوی اندېښمن دي که څنګه
دغه نن چې کوم د نګونو اوس په خار کې مخ کاری ما چې مخکې ویل چې چوپتیا په خار باندې خبره ده خلکو باندې خنام دغه د خلک یو ډول ویرې احساس یې ځکه چې په لږ څه توګه دغه څه ودنی وشولې دوی کوم مرکه چې موږ سره وکړې دي په وار وار امنیتي ځواکونه نه غوښتنه وکړه چې دوی باید د خار دروازې تر ور دروازې چې دوی امنیتي تدابیر کړي چې کله هم د تلاشي د اوشته د تلاشي روانې دي خو بیا هم دا یو سوال دی خلکو سره چې ولې به دغه سپېڅلې رامنځته کیږي امنیتي ځواکونه چې دغه اندېښنې موږ شریک کړلې هغه ویل چې موږ خپل وسه پوری پوره هڅه کړې ده دغه تیره اونۍ کې تقریبا درې ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو په خبره باندې چې دوی دوه تنه ځانوزین چې بریدګر او شپږ تنه وسلوان یې ونیول دوی هغه مهال هم ویل چې دوی د لویو پېښو مخنیوی کړی خو بیا هم دغسې پېښه رامنځته کېږي لکه د نننۍ ورځ چې د خلکو اندېښنې زیاتې دي
بله مننه کوم خغله شینواره قدر من اوریدونکو باید وایم چې د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ملتیا مو کړې
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم رازو ولسی جرګه ته د افغانستان ولسی جرګه نن د کابینېش پاړو سو کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکوي دغه جرګې له دې مخکې وځي د تو وزارتونو لپاره کاندیدان تایید کړي وو خو د دفاع وزارت لپاره د اختلافات له امله لا هم د حکومت له لوري رسمن کوم کاندید نه معرف شوی قسیم سولمل را سره په سټډیو کې دی او جزئیات راکوي
بله تورمان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل همدا شپه په ولسی جرګه کې د کاندید وزیرانو د تایید یا رد پروسه جریان لري تر دې دمه د اوبو او انرژي پوهنې لوړو زده کړو کرنې سوداګرۍ وزارتونو ته کاندیدانو هر یو علي احمد عثماني اسد الله حنیف بلخي فریده محمد، دستدالله زمیر او همایون رسا په ترتیب سره یو سلو اتش پیته، یو سلو یوش پیته، یو سلو چلورتیا، یو سلو دوانوی او یو سلو اویا رای گتیلی او ده وزیرانو پتوگه تایید سول. په پات کاندیدانو کې عدلی وزارت عبدالبصیر انوار، اقتصاد وزارت عبدالستار مراد، مخابرات او ټکنالوژي وزارت عبدالرزاق وحیدی، دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی، فواید عامې وزارت محمود بلیغ، ښار جوړونې وزارت سید سعادت نادری، سرحدونو او قبایلو چار وزارت ګلاب منګل، ترانسپورت وزارت محمد الله بتاش، د ښځو چار وزارت دلبر نظری او له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت سلامت تنظیمي معرفي سوي دي. البته نن سهار مخکې تر دې چې دا پروسه پیل سي د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د بهرنی چار وزارت هغه مکتوب ولوست چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید عبدالباری جهانی د دوهم تابعیت په ارتباط و. په دغه مکتوب کې راغلي و چې په کابل کې د امریکا سفارت د بهرنی چار وزارت ته د ټلیفون له لارې دا تایید کړی چې شغلی جهانی خپل دوم تابعیت پرې شې دی او دای به لدی وروسته یوازې د ویزې لاري امریکا ته سفر وکړي. د ولسی جرګې ځینو وکیلانو لدی موضوع سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د امریکا سفارت باید په دې موضوع کې رسمي مکتوب ورول شي، خو وروسته بیا موضوع مجلس ته وړاندې سو چې د مجلس له لوري په اکثرو رای سره دا ومنل سو چې د بهرنی چار وزارت په مکتوب باندې یوازې اکتفا وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا موضوع داسې اعلان کړه:
ما هیئت اداری در پیوان به این صلاحیت به شما و این مکتوب برای میگذاریم، هر کسی که به این مکتوب قناعتش خالص حاصل هست برای ترک تابعیت جهانی سه کارت سبز و کسی که حاصل نیست کارت سبز. با استثنای سه ممتنی به اکثریت خاطی تایید شد که اینا شامل پروسه شده میتونه که به ترک تابعیت شد.
تر دې اعلان وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی خپل پروګرامونه تشریح کړل او زه غواړم په لنډه توګه د دوی ځینې څرګندوندې راوخلم. دلته د ویل چې په څلور برخو لکه فرهنګ، رسنیو، ګرځندوی او ځوانانو لپاره به اساسي کارونه وکړي. د ویل چې د فرهنګ د متوازن ودې لپاره کار کوي، د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره به اقدامات وکړي او د سیمې به د توریزم یا سیاحت په مرکزونو بدل کړي. ښاغلی جهانی همداراس ویل چې د هیواد له قوانینو سره سم به د رسنیو له پرونو څارنه کوي او د ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړولو او د هغوی لپاره د مطالعې امکانات به برابر کړي. نو شبه وي چې د نوموړي د خبرو یو برخه واورو:
زما لومړی کار به اهل، لایقو او مستحقو کسانو ته د وظایفو سپارل وي او د ولسي جرګې د محترمو استازو په مخ کې ژمنه کوم چې د خپلې ذاتي عقیدې او فکر سره سم به هیڅ ډول ژبني، قومي او نژادي توپیر او تبعیض ته ځای نه ورکوم.
البته د دغو کاندیدانو په منځ کې لا هم د دفاع وزارت لپاره کوم کاندید موجود نه و. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال نن نازدي رډو ته وویل چې ولسمشر عبدالله خان چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال دی، دفاع وزارت د کاندید په توګه ټاکلی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
په بدخشان ولایت کې د تیری اونۍ درنې جګړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه اتلس سرتیري ووژل شول او د ځینو سرونه غوڅ شول، په افغانستان کې د بې امنیتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له دې مخکې هم د ملي اردو او نورو وسلوالو ځواکونو پر پوستو خونړۍ شپونونه وهل شوي او د هیواد مدافعانو ته درانه زیانونه واوښتي دي. خو د بدخشان پېښه په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان او سیمه کې ژور بدلونونه رامنځته شوي او همدا علت دی چې اندېښنې پارولې او تا د چارو واکمنې د یو بل په وړاندې درولې دي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واره.
د جرم ولسوالۍ خستک دره د تیرې جمعې په ورځ د درنې جګړې ډګر و. په دې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید، د بهرنیو او کورنیو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان پوځ د کمزورتیا او تیاره اړخونه روښانه کړل. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ورځ د بهرنیو جنګیالیو او سیمه ییزو طالبانو په ګډون څو سوه وسلوالو د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې برید کې د ملي اردو 28 سرتیري ووژل شول او وسلوال په داسې حال کې غنیمت شوی وسلې ورسره وې غرونو ته وتښتیدل. د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی والله ادیب له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بیلابیلو هیوادونو وسلوال په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي.
200 نفر حداقل تخمینی میرسه که بعضی از اینها با
شاوخوا 200 کسان چې لزینو سره کورنۍ هم یو ځای دی هلته ځای پر ځای شوي دي. د حواله تودیدو او د لارو له خلاصېدو سره ښایي د دې کسانو شمیر تر دې لا زیات شي. راپورونه چې موږ ته را رسېدلي دي وایي چې هلته د ازبکستان، چیچنیا او تاجکستان په ګډون د بېلابېلو هیوادونو اتباع راټول شوي.
راپورونه وایي چې له دې لرې پرتو پوستو سره له مرکز څخه هیڅ راز مرسته ونه شوه، خو ښاغلی ادیب دا انتقادونه نه مني او وایي
موږ
اضافي ځواک چمتو کړ، خو د مقاومت لا دوه ساعته نه و تیر شوي چې څو پوستو سقوط وکړ. کله چې اضافي قوت هلته ورسید کار له کاره تیر و او پوستو سقوط کړی و.
د بدخشان سرپرستولي په جګړه کې د لږ تر لږه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د بدخشان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر ډګروال سخیداد وایي چې په وژل شوي وسلوالو کې د تاجکستان څلور اتباع هم شامل دي. نوموړی وایي چې وسلوال د شکاشم او شغنان ولسوالیو له لارې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د افغانستان خاورې ته اوړي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امنیتي چارو کارپو مهدي صابر د ډګروال سخیداد له دې څرګندونو سره مخالف دی. د ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې امنیت ډېر ښه ساتل کېږي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1300 کیلومتره ګډه پوله لري چې د ډیرو برخو لارې ستونزمنې دي. مهدي صابر وایي چې افراطي وسلوال د تاجکستان له خاورې نه بلکې د پاکستان له چترال سیمې څخه چې له بدخشان سره ګډه پوله لري دی ولایت ته ننوځي.
دوی له تاجکستان سره هیڅ راز ارتباط نه لري، ځکه د تاجکستان سرحد نن سبا کلک تړل سوی او هیڅوک نسی کولی. د تاجکستان له سرحدي سیمو څخه نه د شکاشم نه د شغنان له لارې د افغانستان قلمرو ته ننوځي، ځکه چې سرحد قوي دی او کلک امنیت یې نیول سوی. په بدخشان کې فعال وسلوال د ازبکستان د اسلامي نهضت او هغو ډلو غړي دي چې د پاکستان په پوځي کمپونو کې روزل سوي او په نویمه لسیزه کې له طالبانو سره اړیکې لرل.
افغان امنیتی چارواکی وایي نږدې یو کال مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د منځنۍ آسیا د هیوادونو افراطي وسلوال له شمالي وزیرستان څخه تښتي او له دې ډلې شاوخوا 300 کورنۍ په افغانستان کې ځای پر ځای شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې مشرانو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده. دوی د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د جګړو له خپراوي څخه ویریږي، خو په کابل کې بیا د بدخشان د جګړې له کبله د یو بل د ملامتۍ لوبه پیل شوې. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وویل په بدخشان ولایت کې د ملي اردو تلفات د کمزورې مشرتابه او د هوایي ځواکونو د غفلت نتیجه وه. کریمی وویل چې سرتیرو په میړانې سره تر پایه جګړه وکړه، په داسې حال کې چې د اړوند کنډک قمندان د برید پر مهال پر دنده حاضر نه و.
د موضوع په تړاو بل راپور هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وضعیت د څیړلو په هدف بدخشان ته رسیدلی دی. زموږ همکار جمشید ابیبزاده همدا اوس را سره د تلیفون په کرخه دی او جزئیات راکوي. ښاغلی ابیبزاده، جزئیات څه دي؟
سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. قسمی که شما هم در جریان هستین، پیش از چاشت امروز رئیس جمهور اشرف غنی و هیئت همراهش به ولایت بدخشان آمد و پس از یک جلسه سری امنیتی با مسئولان امنیتی ولایت سخنرانی به شماره از باشنده و مسئولین این ولایت داشت. به اینجا آقای اشرف غنی به مردم گفت که به مخالفین مسلح هشدار داد که سربریدن سربازای افغان هرگز نمیتونه سبب سقوط و همچنین آقای اشرف غنی انتقاد کرد که داره ولایت بدخشان ملی و به دلیل داشتن مشکلات همچنین رویدادها به این ولایت به وقوع پیوسته و قسمی که شماره از مسئولان این ولایت تقاضا کردن که باید هرچی عاجل یک قلو اردو ایجاد شد و رئیس جمهور برشان رکت به زودی قلو اردو برشان ساخته میشه و همچنان اشاره کرد رئیس جمهور گفت که ما میراثی را که از حکومت قبلی گرفتیم یعنی باید میشه که باید به همچو مسائل با سرعت عمل نه بلکه آهسته رسیدگی بکنیم و گفت که هدایت دادیم تا اشتباهی که در اینجا صورت گرفته به قولی شام که تعداد از سربازای افغان از سوی مخالفین مسلح که در میانشان اتباع خارجی هم شامل بودند کشته و سربریده شدن بررسی شوه و همچنان از قماندان کندک که در بازداشت به سر میبره هم بررسی و تحقیق صورت بگیره. بعد از او آقای اشتباهی گفتن که ما تصامیم خود خواهیم گرفت و همچنان باز هم میخواییم بگویم که آقای اشرفی از مخالفین مسلح خواهد که اگر افغان هستن و به اسلام باور دارن دست از مخالفت بردارن. در غیر از او مردم میدانن که با اونا چیگونه برخورد کنن. میخواییم یک چیز دیگر هم آقای ترمان اشاره بکنم که رئیس جمهور بدامین در بدخشان گفت که دلیل شی از ثروتی که بدخشان داره یکی از دلایل بدامین در ولایت امنی است و افراد موجودیت افراد غیر مسئول و همچنان تروریستایی که به اینجا جاد رفتن از دلایل است که بدخشان ناام شده و
ما یې نومنی هار فلګي صورت میگیره هرچی عاجل. مننه جمشید حبیب زاده از موږ همکارو چې د بدخشان ولایت څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه راپور راکو. اوس مهال په افغانستان کې سات ماسپخین 2:30 بجې دی. ملالې بشیر د مهمو خبرونو سره ټکی راوړي.
په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې څلور دیرش کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. په ننګرهار کې په دوو نورو چاودنو کې یو نفر وژل شوی او یو بل ټپي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بدخشان کې د خپلې وینا پر مهال د ننګرهار نننۍ حمله وغندله. دی هلته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاندید وزیرانو د رایو شمیرنه دوام لري. فریده مومند، اسدالله حنیف بلخی او علي احمد عثماني تر اوسه د هوکړې رایې ترلاسه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یمن د جګړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به پر تهران بندیزونه دوام وکړي. په استرالیا کې پولیس وایي یو پنځه ځوانان چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې څخه الهام اخیستی و په میلبون ښار کې د لوی تروریستي حملې پلان جوړ کړی و. په روسیا کې دوه سیاسي مخالفو ګوندونو موافقه کړې ده چې د 2014 کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې به سره یو ځای سي.
اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې له ازبکستان سره د ترانزیت سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په هدف نن ټاکل شوي پلاوي دغه هیواد ته سفر وکړ. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل دغه هیئت به سل له سبا څخه له ازبکستاني چارواکو سره په یادو برخو کې د ګډو همکاریو د جوړولو په هدف خبرې پیل کړي. دی وایي د دوی د وزارت په شمول په دې پلاوي کې د ټول ګټو هیوادونو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مالیه، اوبو او انرژي، فواید عامې، ترانسپورت او هوانوردی وزارتونو شاوخوا نه تن استازي ګډون لري. دغه غونډه به د اپریل په 28 پایته ورسیږي. په کابل کې د موبل او فرنیچر یو شمیر کاروباریان وایي چې یو شمیر شرکتونو د کار د نشټوالي له امله سقوط کړی دی. د افغان په نوم د موبل او فرنیچر د یو شرکت مسؤول عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل چې د تولیداتو کچه کمه سوې او علت یې دا دی چې خلک تر ډیره بهرني موبل او فرنیچر کاروي او د دوی توکي بازار نه لري.
مخکې شرکتونو دغه د شرو نه بارو اوس یا درې په پاتې یا دوه دا نور تاوان یو کو بس کارونه پرې خو کاروبار نشته لې په خو د ورځې نه هسي ته اوس د ورځې یو نیم سیټ تولیدات نوې سیټه اصل سیټه خرڅولو اوس ډیر څه خرڅول لسی ته.
عبدالمجید وایي که حکومت له بهرنیو هیوادونو د فرنیچر د وارداتو مخه ونیسي د دوی د خرڅلاو او تولید کچه بل وړسي. بلخوا د کابل ترکیش موبل او فرنیچر مسؤول د دوی په کاروبار کې د شوالي په هدف له دولت څخه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني موبل او فرنیچر د صادراتو زمینه برابره کړي. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوای چې پاکستان شاید دل د افغان سوداګرو مالونو ته د لیږد اجازه ورکړي. په کابل کې د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی افغانستان ته د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستگیر خان سفر مفید او لنیک نیت څخه ډکوباله دی وای شغلی خرم دستگیر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیتي ستونزې هوار کړي او ټول هغه خندونه بلی رسی چې د محل سره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخدی. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګریزې اسانتیاوي رامنځته کړي، خو وروسته بیا د ژمنې نه دي عملي شوي. ده هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي میده بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني شپږ نوي پوله، یو ایرو 25 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني او یا پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1525 افغاني.
او دا هم د کابل چاپ رسپانو نننیو غنو ته کتنه چې اسد الله لودین یې پانی اړول دي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر روسي او سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه، کاندید وزیران او فشار. په سر مقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لست څخه داسې ښکاري چې یو شمېر یې مسلکي دي، خو ځینې نورې بیا د سمت، ګوند، ژبې او نورو ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سر مقالې لیکوال وایي ولسي جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده تر څو دغو کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رایې ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسي جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمان رسپانه هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په وروستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنیو جنګیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکل شوی چې د جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي هم د بهرنیو جنګیالیو له فعالیته په تنګ او اندېښمن دي. په مطلب کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنګیالیو کراش میره نه څرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوی چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنګیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
بیا هم راپورونو ته راګرځو. ایټالیا به په 2018 میلادي کال تر پایه خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. مخکې تر دې ټاکل شوی و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي او یوازې زر کسه به د امریکا د سفارت او قونسلګریو د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو دا پرېکړه بدله شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2018 کال تر پایه پرېږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پایه ووځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه پرېږدي، دا پرېکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 900 سرتیري لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 31 پاته کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو له مخې ایټالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو له مخې د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2018 کال وروسته به تر خپل اوسني پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2018 کال تر پایه وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیري به د همدې کال تر پایه وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډېر له خطره ډک بللی دی.
او بیا هم ملالۍ بشیر، لینا عالم او د ښځو د حقونو په اړه د شیرین قانون سیریال.
د 2011 کال د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو افغانه ممثله لینا علم وایي په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولای سي او دا هغه وخت چې خلک د تغییر په دې پروسه کې په شته امکاناتو سره مثبته ونډه واخلي. میرمن علم وایي که هر څوک له بیرې په کور کې کښېني، په ټولنه کې به بدلون څه وړ راځي. د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي او دا یې مرکزي کرکټر لوبوي، څخه له بیرې حتی نارینه کارکوونکو بیرته خپل نومونه ایستلي، خو دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي.
زموږ ټولنه دودیزه ده، خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینې رواجونه مات کړو، که هغه د قلم له لارې وي، که د رسنیو له لارې او یا که د سینما او ټلویزیون له لارې وي. دا په دې معنی چې موږ باید له یو ځایه پیل وکړو. موږ نسو کولی د تل لپاره چپ پاتې سو په داسې حال کې چې لاره شته او امکانات یې شته.
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي، د دې سریال موضوع د ښځو پر ستونزو راڅخي او کیسه د ښځو پر ټولنیزو، قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده. د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکي ماکس واکر لیکلې ده.
د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د ښځو پوهاوی وکړي. د دې سریال په کیسه کې راغلي، هغه وخت چې ښځې په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري، په دفترونو کې چې کار کوي او له ستونزو سره مخامخ سي، نو کولی سي د قانون او محکمې له لارې خپل حق وغواړي او ترلاسه کړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین له بېلابېلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو ته سم پام نه کوي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي، د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. میرمن لینا وایي،
زه پوهیږم چې کیدای سي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم، کیدای سي ژوند مې له خطر سره مخامخ سي. دا به وي، حتی هغه وخت چې زه د سړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیریږم، خو کیدای سي زه قرباني سم، کیدای سي بل څوک قرباني سي، خو موږ باید دا قرباني وکړو. بله کومه لاره لرو؟
میرمن علم وایي دا له هغو ښځو څخه یوه وه چې څو اونۍ مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو وژل سوي فرخوندې جنازه پر خپل اوږو واخسته او خاورو ته وسپارله. دا دغه پیښه د رواجونو د ماتولو یوه بیلګه بولي او وایي د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید غږ پورته سي، او دغه سریال یوه غوره لاره او ښه زمینه بولي چې دې ته برابره ده چې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل غږ ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
فرشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د یادونه ده چې د نن ورځې د شنه اسمان لاندې خبرونه موضوع د جلال آباد پیښې ته ځانګړې شوې ده. اوس هم د تند څنګې ونیز خبرونه اورو چې نورګل شفق چمتو کړې ده.
تند څنګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کاکل پسندرو کې ویل شوی چې تورو جامو کې له نظر نه شي، نو کله بیا داسې هم ویل شوی
سچ کلم شمع تر جامې دا بند سچ کلم شمع تور جامې با بند راش پسل کو سلو آخری دن بوي.
دوستانو تور کالی که خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. موږ په نننۍ تاندې څانګې کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو. چا څه ویل او اوس څه وایي؟
تو رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی
ګرد ډیر زر نیسی دی لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي
زه فکر کوم دا ډیر یو ښه لباس دی.
همدغه یو رنگ دی اسلامي دا موږ نشو ویلی.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
پر دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو د 1491 کال د غبرګولی یا جوزا په 1400 نیټه یعنی لنن نه کابو درې کاله وړاندې په همدې تاندې څانګې کې موږ د دولتي ښوونځیو د نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه خپرونه جوړه کړه. د زده کوونکو دغو شکایتونو ته په پام سره چې تور رنګ لمر جذبوي او دوی ورسره په عذاب دي، موږ د څو تودو یا ګرمسیره ولایتونو د زده کوونکو نظرونه واخیستل. د دوی غوښتنې او شکایتونه داسې وو:
زه کندهار ښار د محمود طرزي عالي لیسې د ولسمې عالي ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خاطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار او د بی بی هوا د عالي لیسې د نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه وو، که نه ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. و ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کله اخته شوی.
زما نوم شیما دی، د زرغونه انالیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بل رنګ انتخاب کړي، او د دې تورن سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ. ما خپله زرغونو سپین رنګ ډېر خوښیږي، که سپینې یا زرغونې یو یا سوري.
میرخصار ساحل جو ده، د دولسم ټولګي بي بي اشې صدیقي زده کوونکی یم. تور کالي خو د یو طرف چې ده ډېر سنګینه کالي دي چې تور جامې سړی واغوندي، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معرف وکړي، نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي دا به ډېره ښه وي، ټیکري سپین سم دی.
خو د دغو نظرونو تر څنګ ځینې داسې هم وي چې له خپل تور یونیفورمه خوشحاله وي.
زما نوم همایرا دی، د بي بي هوا لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد ده او بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
زمزمه نیازی ما د کابل د بنسفامي لیسې زده کوونکی یم. تور رنګ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسبه رنګ ده، ځکه داسې یو رنګ ده چې هغې ته توجه د خلکو ورته ډېره نه وي، او بل داسې یو رنګ ده چې زر خیرنیږي هم نه، او داسې یو رنګ ده چې واقعا سنګینه رنګ ده د نجونو لپاره.
همزولو، په هماغه کال یوې بلې پیغلې هیلۍ احدي راته ویلي وو چې تور رنګ هم ګرد نیسي او هم له فکري او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. د دې په قول:
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو، نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو، البته یونیفورم، باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په درې کې یو متل دی، وایي زیبایي د سادګي. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلی رنګ دې وټاکي، لکه سرمایه نایی رنگ سپین سادر دی هیس تغییر نخوری درون دیخ کلی دی
دا موضوع ما لروانی پلاوه هم و سیڑالا چه آیا تو رنگ پر اختیا هم لفکری او روانی پلاوه زدکون کی زپی دا پختنه زوان روانشناس شرف الدین عظیمی را تا زواب کلی و
رنگ پا زنگر دول دینسان پا بیقراری پا استرس دیوین پا فشار پا زینی تمرکز پا عصبی سلولونو دسترگو پا ستریا پا جسم پا روان پا احساسونو اتا پا احساساتو دا ورد موضوعاتو بانیغیز کی تو رنگ یو تر طولو دیر دی بس او پاملر نوال رنگ دا پا اروپانه کی چه تر دیر بری دا پوری چیرونو خودلی چه خی رنگ نده اروپان پا دی نظر دی چه تو رنگ پا انسان بانی فضا او موقعیت یو دول تنگی یو دول دی نفرت رنگ دا تور بل دی نامیده رنگ معمولا تور دا تور رنگ پا عمومی دول دی انسان که اغا نارینه دا که خزینه دی دوی پا هوش او استعدادونو اغیز کی او کلی غواړو چې دیو ځوان استعداد دیو ځوان وړتیا ته وده ورکو نو موږ باید دسې یو معنی مونه لرو لکه تور رنگ
دوستانو د همدغه یعنی د 1991 کال په هغه خبرونه کې مو د پوهنې وزارت د هغه وخت د مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی نظر اخیسته وو او دوی ویلی وو چې په دې اړه فکر شوی دی او ښایي لنډ وخت کې دغه لباس رنگ بدل شي
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري تر څو پورې موږ دغه سې یو لباس دغه سې وجامه خپل زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي
په دې کې خو به دا هم په نظر کې نیسئ ولې اروایي لحاظ سره هم رنګونه د انسان په فکر باندې تاثیر کوي طبي لحاظ نه هم تاثیر کوي دې ته به هم پام کوئ
او طبیعي ده په دې خلکو چې موږ نظر اخلو په توکې به ارواپوه هم وي
خو همزولو چې کله یو کال پوره شو او د کالیو رنګ بدل نه شو نو تر هغې خپرونې نږدې یو کال الورستا یعنی د 1992 کال په چنګاخ میاشت کې مو د مکتبین جنو د تور یونیفورم د بدلون خبره بیا تعقیب کړه د هغه وخت د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان راته وویل چې که څه هم په دې موضوع خبرې شوې وي خو اوس په همدغه لباس اکتفا کوو
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم یو په شاګردانو باندې بد تاثیر لري ځینې بیا دا تاییدوي مختلف نور اقوال هم شته په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم د پینور شوه کلی تور باندې د شاګردانو له لوري مونږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی که چیرته مشکلات لري مونږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت مونږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
دوستانو مونږ په دې اړه د ولسی جرګې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم پختلې وو
د وړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي اکثرا سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي هغه رنگونه چې په وړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه بس زه موافق یم چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ لکه چې ولسی جرګې ته خبره پاتې نشوه ولې ځکه چې سکال بیا هم د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې د مکتبین جنو د تور یونیفورم د بدلون پاړه پر یوې نوې لایحې کار شوې ده چې ښایي ډیر ژر دغه تور یونیفورم په یو بل رنګ واوړي د یاد وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو نه هم والدین او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډیر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زکوونکي سر ورسره په تکلیفېږي پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست ویارزوله په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي سي او د دې نوې لایحې په ترڅ کې به داسې یو کالي وي چې نه هغه د زده کړیالۍ هغه څیره پکې له منځه لاړه شي نه د زده کون کې له حالات ډیر توپیر ولري او نه هم د ګرمي او یخنی په وړاندې د سیو شی وی چې ضرر یې زکون کې تورسیږي زکون کې سره په تکلیف سي او ان شاء الله دا به ډیر زر تر سره لاندې.
خو ملګرو یو محصله مریم امرخیل که یو خوا خوشبینه ده چې دا ځل خای تور لباس په کوم بل خرنګ واوړي او دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې نشي، نو بل خوا وای چې حداقل سک کال دی دا رنگ نه بدلیږي، ولی اغلی مریم وای په دې دلیل
خدای خوشحالی که ما چې دا رنگ بدل سی او یو بل خرنګ هغه رنگ چې زکونکو پکې راحت او آرام وي هغه سی یو رنگ زمونږ زکونکو ته وټاکل سی. خو سکل زما په نظر زکه خانه ده، زکه چې ټول زکونکو دا خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل سی دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته سي هغوی یا ته د خوړلو د سهار د ماښام نه لري، نو که چېرته دغه مسئله چې دا راتلونکي کال کې د زمینه اعلان وسی او دغه امر ورکی بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر غونه نه وي.
اوریدونکو، لومړی ځل چې موږ په تاندې څانګه کې د مکتبین جونو د تور لباس د بدلون په اړه خپرونه جوړه کړه او خپرونه د راډیو او فیسبوک له لارې خپره شوه، نو یو شمیر کسانو تور لباس اسلامي لباس ګڼلی و او ویلي وو چې دا لباس باید بدل نه شي. موږ په دې اړه یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن وپوښت. دی وایي چې په اسلام کې تور رنګ کوم خاص ارزښت نه لري، خو که کالي بې پردې چسپ یا په بدن پورې نښتې وي که هر رنګ وي اغوستل یې ناروا دي. د ښاغلي فروتن په قول
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ای د آدم اولادی الله تاسو ته یو داسې لباس را لګلی، داسې یو جامه او لباس او کالي چې یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دی. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او سرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول سي هیڅ مشکل نه لري.
د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې دوی ټولو اسلامي او افغاني اصولو ته په پام سره دغه کار کوي. ښاغلی حقمل،
هیڅ شی د افغانستان په معارف کې چې د اسلامي اصولو او افغاني عناناتو خلاف وي جای نه لري. دا زموږ له نصاب رانیولې تر لباسه پورې، تر طرز د تعلیمه پورې، تر دې ټولو پورې دا زموږ لپاره یوه سره کرښه ده، له دې نه هیڅ کله نسو تیرېدلی. دغه لباس چې تاسو اوس ګورئ یوازې به رنګ کې بدلون راځي، نور به داسې نه وي چې تنه به داسې یو شی جوړیږي چې په افغانستان کې ورسره حساسیتونه موجود وي او یا لږ تر لږه د اسلامي افغاني اصولو خلاف.
همزولو، تاندې څانګه پر فیسبوک پیدا کړی او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandesangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ، shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه.
سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا، زما مینې زما زانا خایستا افغانستانا، د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا، زما مینې زما زانا خایستا افغانستانا، زما مینې زما زانا
آزادی رادیو لون تر ورځې پونه کې مال پارت سو کے بدت
بار چوکی مال بار چوکی تبد توایم روح بد توایم زبد توایم روح بد توایم زبد توایم مال پار چوکی تبد توایم
ہرا خوار نشوا گل سراب میں بل شو تیچے کا